سلام جوړ په خیر د کابل په وخت مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال هرکلی کوم. خبري خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ مهم خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لند خبرونه. د طالبانو ویاند ادعا وکړه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په بېساري ډول ځپل شوې ده. د بختر دولتي اژانس د نننی راپور په حواله زبیع الله مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښ په باب اندېښنه نه کوي. د طالبانو له دې ډاډ سره سره داعش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. یوه حمله کې چې د زمري یا سات میاشتې پر شلمه د کابل په ششدرک سیمه کې په یو مدرسه کې چاودنه وه. په نتیجه کې د طالبانو یو دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او نور کسان وژل شول. مسؤلیت داعش ډلې ومنه. تر دې مخکې ځینې روسي رسنۍ وو او چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو ویاند وایي د افغانستان پر فضا لا هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټ الوتکې ګرځي او باید مخې ونیول شي. سبیع الله مجاهد نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د دغه بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو ویاند د امریکا له خوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او ویل چې په دا کار بچې د دې کار د لړۍ دی ودرول شي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د امریکا د حکومت لخوا د دې تور په باب څه نه دي ویل شوي. د افغانستان له ځینو ولایتونو وخت نا وخت بې پلوټ الوتکو د ګرځېدو راپورونه ورکړل شوي وو، خو طالبانو زیات مهال دغه خبرونه ردول. طالب چارواکي وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو وینځ زبیع الله مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړی دي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې په کابل کې وژلی دی. طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤلان د ټپي پروژې له مشر مراد امانولوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي ډیجیټل ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته خبر ورکوي چې په دغې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سره سم پر امنیتي طرحه خبرې وشوې. طالبانو تر دې مخکې هم د ټاپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. ټاپي هغه پروژه ده چې په مرسته به یې د ترکمنستان ګاز افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته انتقال شي. کوچې په 2019 کال په پای کې لدې پروژې ګټه اخیستن عملا پیل شي، خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو د دې پروژې د ملکیدو مخه نیولې وه. او په پاکستان کې وی محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګېدلی دی. محکمې نن دا قضیه د دسمبر تر لومړۍ نیټې وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمېنه اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم حاضر و. رویټرز اژانس د عمران خان د مدافع وکیل بابر اوان په وینا خبر ورکړی چې د دوی دفاعي ډله به هڅه کوي چې هر څومره چې ممکنه وي هغومره به د تمدید لپاره هڅې کوي. پر عمران خان د اګست په 28مه د ترهګرۍ تور وروسته تر دې پورې شو چې د اسلام آباد کې د وینا پر مهال وویل چې د پولیسو پر افسرانو او یوه قضیه باید او وکړي چې د یو نږدې ملګری تر نیولو وروسته شکنجه کړی دی. عمران خان په 2013 کال کې صدراعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل په میاشت کې د باور رایه ترې واخیسته. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابۍ تورنوي او عمران خان هڅه کوي چې انتخابات بیا ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب واوري. اوچا په افغانستان کې د ملکی مرګ شوبل نه اندېښمنه ده. عامګړي یو علاقې د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله یادوي.
په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کی او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کی.
طالب چارواکي په کونړ کې په بیلابیلو جرمونو د مجرمو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
تقریبا په دا څو ورځو کې یو ولس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیول شوي دي او د دې ورګانو ته سپارل شوي دي.
په روزګان کې د زهرو او چاودیدونکو توکو په استفاده ماهیان نیول کیږي.
په خوا پر طلبه باندې کشیر دغه سین توګور مخ کې شو، ماهیان ډیر زیات پکې شي او اوس ډیر کم شوی دی په خوا په نسبت باندې. اوس یو څه
خبرونه کې درته نور مطالب لرو. ستاسو ملتیا غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي اداره یا اوچا وایي د روانې اګست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه اداره وایي دا شمېره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ ژوبله ښیي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ ژوبله ډېره په جوماتونو او نورو مقدسو ځایونو کې اوښتې دي. بلخوا یو شمېر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
میترا د کابل ښار شیا مصابه افغان اوسیدونکو ده. وایي په تیرو وختونو کې د کابل ښار په لویدي سیمو کې د بیلابیلو پیښو له امله د کورنۍ غړي او خپلوان ټپیان شوي دي. وایي له دې حالت ستړې ده او د خپل ځان او کورنۍ د امنیت لپاره یې ورځ بلې ته اندېښنې زیاتېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې یو ځل دې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي چې افغانان څومره له بدو شرایطو سره مخ دي او هیڅوک حاضر نه دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. تر څه وخته به موږ ټپي کیږو، شهید کیږو؟ تر څه وخته به افغانستان خلک په دې مصیبتونو کې ژوند کوي؟ په چې وخت باید مردم افغانستان د دې قدر مصیبت زندگی وکنه؟
د دې ښار یو بل اوسیدونکی نذیر زاهد بیا وایي په دې وروستیو کې پر عامو خلکو بیلابیلو عامه ځایونو کې بریدونو د نورو ستونزو تر څنګ د امنیت په اړه هم خلک په تشویش کړي دي. خغلی زاهد وایي طالبان باید د خلکو امنیت ونیسي.
موارد د دې سبب ګرځېدلې دي چې په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کړي او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کړي. نو په کار ده چې زر تر هغه اشخاص او کړي چې هغوی د توپک په زور باندې په ولس باندې حکومت کوي، نو دغه اشخاص په نښه کړي.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا هم راپور ورکړی چې یوازې په روان اګست میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 250 ملکیانو تمرکز وبلا وختي. اوچا که څه هم دا واضح کړی نه ده چې له دې شمېره څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اګست په 18 د کابل ښار په شمال کې په یو جماعت کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 د څو ماشومانو په ګډون 21 ملکي وګړي ووژل او 3 نورې ټپیان کړل. دې ادارې ویلي چې د دغو تلفاتو ډیری برخه د توکمیزو او مذهبي لږکیو ټولو نو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکي سیمو کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوي چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان په عمده توګه پکې پنهه شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې ده. هڅه مو کړه د دغه راپور او خلکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو وړاندې دوی ویلي دوی د ټولو خلکو د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل شویو په ګډون 2106 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي اداره یا اوچا وایي د روانې اګست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیان وژل شوي دي. په همدې اړه خبریال او د نړیوالو اړیکو کارپوه قریب الرحمن شهاب سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی دی. ښاغلی شهاب، په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي دي چې یوازې د اګست په میاشت کې په بریدونو کې له 250 زیات ملکیان وژل شوي دي، دا راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو تل د خبره کړې ده چې دوی له راتګ وروسته په افغانستان کې جنګ ختم شوی او خلک آرام شوي دي. ستاسو په اند دغه راپور چې طالبانو تل د امنیت ادعا کړې ده څومره دغه خبره ننګولی شي، او کوم ارقام چې په دې راپور کې وړاندې شوي دي دا تر کومه دقیق دي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لومړی خو د دغه راپور د ارقامو په اړه زه شک لرم، ځکه هغه څه معلومات او منابع هیڅ اداره په اختیار کې نه لري چې دقیقو ارقامو ته لاسرسی ولري. بل بحث دا دی چې له شک پرته جګړه درېدلې لوی بریدونه نشته، ولې له مختلفو نور عواملو د افغانستان خلک اوس هم کړیږي، وژل کیږي او په بیلابیلو پیښو کې ژوند له لاسه ورکوي. ځینې داسې پیښې هم شته چې هغه له سره رسنیو ته به راوځي. تاسو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې دغسې ډېرې بېلګې موندلی شئ چې ښایي لسګونه کسان په مختلفو ډولونو وژل شوي وي، که هغه د داعش له لورې وي یا د نامعلومو کسانو له لورې وي، ولې هغه پیښې نه دي ثبت شوې او خبرې شوې هم نه دي. دغه پیښې ښیي چې په افغانستان کې لا هم ځینې ډلې، کړۍ او عناصر شته چې د طالبانو له ایدیالوژۍ او حکومتدارۍ او تګلارې سره هم موافق نه دي، او تر څنګ یې جګړه د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره وسیله ګڼي. تر دې ورهاخوا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ځینې داسې کړۍ هم وې چې هغوی له جګړې تغذیه شوي دي، او له جګړې پرته هغوی ته ژوند کول هم ستونزمن دي. نو دغه ټولو عواملو ته په کتو د امنیت د ډاډ خبره په مخامخ جګړو کې دا سمه ده چې طالبان وسوایي چې امنیت تأمین دی، ځکه مخامخ جګړې نشته. ولې هغه نور عوامل چې ما یاد کړل، هغه د هېرېدو او د مکسوان دي.
تاسو فکر کوئ د طالبان له راتګ وروسته چې عملا جګړه ختمه شوې ده، اغه امنیت چې افغانان ورته پټم وو د دوی لپاره خوندي شوی د کنه ده، اوس څومره افغانان پامن کې ژوند کوي؟
یو خو فزیکی امنیت ته سره لدې چې په دې برخه کې تر پخوا حواله راغلی، او د افغانستان مختلفو سیمو ته هر څوک چې وغواړي سفر کولای شي. دا یو ښه ګام دی. ولې هغه بشپړ امنیت چې د افغانستان خلک غواړي هغه نه دی تأمین؟ تاسو د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې چې په کندهار کې وکړې، که هغه تحلیل او تجزیه شي، هغه له داعش نه ویره څرګنده کړه. هغه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې داعش د کومې عقیدې په اساس باندې راځي، او په داسې کسانو چې هغه په احادیثو او بوخت وي یا په لوستلو بوخت وي، په هغوی باندې ځانمرګي بریدونه کوي. نو کله چې د دوی د لیدرشپ په کچه باندې دغه بحث مطرح کیږي، د هغې معنا دا ده چې په لوړو پوړونو کې هم د ناامنۍ په اړه باندې جدي بحث او اندېښنه شته. نو موږ د یوه بشپړ او سراسري امنیت ادعا نشو کولی، ولې د پخوا په پرتله د ښه والي بحث په فزیکي لحاظ باندې سم دی، اما له نورو لحاظونو، په رواني لحاظ او یا هم غذایي خوندیتوب، او دا بیا بل بحث دی چې ښایي اوس ورته وخت نه وي.
ډېره مننه کور مودان خبریال او د نړیوال اړیکو د چارو په قریب الرحمن شهاب و چې د اوچا په راپورې موږ سره خپل نظر شریک کړو.
ازادي راډیو
پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
اوس په هم کنړ ته ورشو. د کنړ امنیتي مسؤلین وایي په تیرو څو ورځو کې د بیلابیلو جرمونو په تور 11 تنه نیولې دي. دوی دعوه کوي چې د امنیتي ارګانونو د فعالیتونو په برکت په یاد ولایت کې د جرمونو کچه ډېره زیاته کمه شوې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته ویل، امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې په ټول ولایت کې د جنایي او نورو جرمونو مخه ونیسي چې ورسره په جرمونو کې کمی راغلی دی. د هغه په خبره چې په تیرو څو ورځو کې د غلاو، ترور، قتل او نورو جرمونو په تور 11 تنه نیولې دي.
تقریبا په دغو څو ورځو کې 11 کسان په مختلفو جرمونو باندې نیول شوي دي، عدلي ارګانو ته سپارل شوي دي. خو دې نه بعد که څوک هر جرم ته اقدام وکړي، انشاءالله تلی نه شي. د الله په فضل په وخت په زمان باندې ویل دا کچې د جرمونو تقریبا صفر ته رسیدلې ده.
د کونړ امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د بیلابیلو جرمونو په تور د 11 تنو د نیولو او په یاد ولایت کې د جرمونو د کچې صفر ته د ټیټېدو خبره کوي چې په ټول هیواد کې بیروزګاري، فقر او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2020 کال په نسبت په سیلابونو د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی ښیي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی د اگست میاشتې لومړۍ په افغانستان کې 113 کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 130 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سختو ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پېښ شوي دي. د راپور له مخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 30 زیات کسان مړه، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکو مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتساپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمغنا
ډیر لمغنا.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په راپور کې راغلي چې د اگست میاشتې له 14 تر 20 د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې 13 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. روټرز اجانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 132 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله هر کال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشروي ټول طالبان د نجونو د منځنیو خوانځیو او لیسو د تړل کېدو مخالف نه دي. نن 341 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو خوانځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنۍ راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي وو په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه دریدلې نه دي. لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځنی تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن 341 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پریکړه کیږي.
سر با کوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
The referendum
comments. It's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم اوکراین ته ورشو. که څه هم پر اوکراین د روسیې غیر موچه یرغل شپږ میاشتو ته ورسید، خو نن هم په اوکراین کې له وقفې پرته جګړه دوام لري. روسیا له هغې چې د اوکراین د ریل ګاډي پر یو تمځای پرون د مزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل، راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار خوشي مهمات هم کارولی دي.
د مرکزی شار کریفی ره د پوځي ادارې مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلي، نن سهار وختي روسي ځواکونو پر دغه شار د خوشحالي مهماتو په واسطه بمباري کړې ده. د ده په وینا تر اوسه د ځاني او مالي زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحالي مهمات یا خوشحالي بمونه د سختې ویجاړۍ پېښولو له کبله د ګڼو هیوادونو لخوا مناسبې دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیکه اغیز لري. دب د اصل کې ده چې اوکراین پرون چهارشنبه چې د اګست میاشتې 23مه وه، له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د اخیستو 130مه کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریل ګاډو پر یوه تمځي د میزایلو په حمله تورنه کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. ولسمشر زلینسکي تېره شپه په یوه ویډیوي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه له کبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې او ولسمشر زلینسکي وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل سوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځې لمانځل مناسب و، ځکه خبرداری ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حملې وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بېساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطحه منزوي کړ. دغه یرغل دې ته هم لاره اواره کړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې، ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په اورزګان ولایت کې خلک وایي د دغه ولایت په سیندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکي کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې دوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي.
په اورزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه ترسره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او ولسوالیو په سیندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغلته یې خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا غږ د یو لاسي جوړ شوي بم دی چې د تېرې شل کلنې جګړې څخه اورزګاني ځوانانو ته په میراث پاتې دي. دغه بمونه اوس د اورزګان یو شمېر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمېر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې دوی د یاجي درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واوستا نیسي. یو تن کب نیونکي فیض الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یاد دره کې ماهیا نیسي، فلوري او هم یې خپله د غذا په ډول کاروي.
ډېر وخت کې چې دا کار ما شروع کړی دی، مطلب پخوا مایان دلته پیدا کېدل، اوس دلته نه پیدا کېږي. په مسودو، چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه وسوده بیا چې پټاف کې ډېر نیول کېږي، په جنریټر ډېر نیول کېږي. بس جال داس قدر کې نیول کېږي چې بس یا سوک پاخی کې میډیا د پاره یا دلته یو منه خاري بو کې جنریټر سیدی چې هغه ګره لسمنه په زلسمنه داسې ګریش په جنریټر
په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کیږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیونکي هڅه کوي چې کبان ونیسي. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دوی په سیمو کې د کبانو نسل ختم شوی دی او کب نیونکي هغه سیمو ته په کبانو پسې ځي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وې او د کب نیونکو لاسرسی کبانو ته نه و. دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې د دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک هم منع کړي. په دې اړه د چینو د سیمې یو اوسیدونکی روحالله ازادي راډیو ته داسې وویل:
پخوا په پرتله باندې که چېرې دغه سیند ته وګورو مخکې شوه مایان ډېر زیات پکښې کې وه او اوس ډېر کم شوي دي. د پخوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دي. خلک راځي دلته نیسي مایان، هغه په داسې لاره باندې نیسي چې مقصد یا پټاونه پکښې کوي یا دا رګه ماشین بار کړله کې د یو مخه یې نیسي. بس په دې خاطر باندې کم شوي دي، ځکه نو کموالی خو په دې کې هم کېدای شي که چېرې د ماشین ولا یا پټا پکښې وي کې د یو مخه مایان وژل، چېر که غټ یا کوچنی نه. پخوا چې کله لار نه ویله یوازې به دغه ځای په دغه ځای کې بنیولې مثلا شاو خواب کمربندو اوس چې اکثره نور ولسوالۍ ته مثلا چنارتو ولسوالۍ چې د ښه مایان لري هغه لوړ سرخوم دی، هغه ښه مایان لري په هغو ځایو کې اوس اکثره خلک هغو ته ځي، هغو ځایو ته ځي په هغو ځایو کې نیسي.
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو دغه ډول نیونې سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې په دغه ډول د کبانو د نیونو ترسره کېدو په اروزګان ولایت کې د کبانو نسل له منځه وړی دي. په اروزګان ولایت کې د کرنې پوهنځي یو تن استاد پوهنیار احمد الله احمدي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لیدلی دي چې په اروزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کیږي، لکه د زهرو، چاودیدونکو توکو او برېښنا په واسطه، او دغه کار د اندېښنې وړ دی.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
ما دغه پیغام دی چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه یو کوتا طریقه غنګر کړی و او د دولت آباد سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې بارته هلک دغه شیان دولت آباد په مسؤلین دې ټوله دې تبدیله کړي.
زه عاطف الله د هلمند د نارسراج د لکدرې رسلک څخه ستاسو د ازادي راډیو ته دا پیغام فرستم. زما د اسلامي امارت دغه د بایومتریکي تذکرو د مسلینو څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ اسانی راولي. را برقي تذکرو سره ډیر خلک ورسره نه عادت دي، نو اکثره خلکو جوړ کړي نه دي. د چا تذکرې کاغذي د انتخاباتو دي او بعض یتیمان دي، بعض نور مشکلات لري. په دوه کې لږ اسانی راولي نو بیا به انشاءالله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه پیغام ما خاص خدای لپاره درلیږل دی ترڅو د موږ ځوانان په نشې توکو باندې اخته نشي. ورور زړه مې ډېر درد کړی دی، ځکه په هزار ډول خرڅې نه ما پیغام نشر کړ ترڅو د اسلامي امارات چارو کې اوري او دغه خلکو مخه ونیسي. مننه. خیر
سلامونه ستاسو د راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته بعد له سلامه. د بعضو افغانانو ورونو اقتصادي وضع به ډېر هم ښه وي، خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځېدل او دغه وږي سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توضیح پر وخت یو دم الهام الهي د خیرات په دوی راشي، د هر چا څخه به دوی ډیر ورخطا وي. چې دغه زما په نظر ډیر او سپک عمل او د شرم ځای ده، په دې هیله چې ځانونه اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي. دومره موضوع مې دغه د د بازو ځایي ملکانو په حق لدی چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي، او دغه کوم مسؤولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خولې ته زیاته ترجیح ورکوي.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د کاني په نامه طالب د نقل آباد په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځینې په تکلیف کې، بیخي نادره په تکلیف کې، نه په واده کې دریا پرېږدي، نه ټی پرېږدي، نه ډی پرېږدي، هیڅ مشکل
هر مشکل ته جوړی په شذ کې لیدلې په ځان کې لیدلې کوملکن خبر اور سره او پیچه بس پرېږدې نه مش پلس کال پنځه کال په و کال کې یو شادي پیدا کو یو خوشحالي پیدا کو هغه مش په مابس کې تیر ول دا سره سره وسی هله لرو چې مش پیغام تل ورپورو چارواکو پر ورسوي سلام علیکم
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
د خبرونه په دوی به برخه کې مخکخه پز اخزه پروګرام درته لرو خو ترغه وړاندې لاند خبرونه د طالبانو ویانس ایت او کړه چې د اسلامي دولت ډلې یا دایش په افغانستان کې په بیساري ډول زپل شوې ده. د بختر دولتي اژانس د نننی راپور په حواله سبیلا مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون دی د سیمه هیوادونو له افغانستانه د دایش ډلې د ګواښ په باب اندېښنه کوي. د طالبانو له دې ډاټ سره سره دایش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسولیت منلی دی. د طالبانو ویاند وایي د افغانستان پر فضا له هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټ الوتکې ګرځي او باید مخه ونیول شي. سبیح الله مجاهد نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دغه بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو ویاند د امریکا له خوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او وی ویل چې د دې کار د لړۍ باید ودرول شي. طالب چارواکی وایي چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری جسد یې ندی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد خبرلانو ته معلومات ورکړي دي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری د یو بی پلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې ووژه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مسؤلانو د ټپي پروژې له مشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیاتو ورکولو پرته خبر ورکړی چې په دې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سرسم پر امنیتي طرحه خبرې وشوې. طالبانو تر دې مخکې هم د ټپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و خو تر اوسه یې په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. په پام کې و چې په 2019 کال په پای کې له دې پروژې څخه ګټه اخیستنه عملا پیل شي خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو په وجه دغه پروژه عملا نه ده پیل شوې. په پا پاکستان کې وی محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګېدلی دی. محکمې نن دا قضیه د سپتمبر تر لومړۍ نیټه وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمینه اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم حاضر و. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل میاشت په میاشت کې د باور رای ترې واخیستله. حکومتي چارواکي دی د پاکستان د اقتصاد په خرابې ترنوي او عمران خان هڅه کوي چې بیا ځل انتخابات ترسره شي.
مخکخه خزی
درنو دوستانو ستړي مشي په تیر یو کال کې د ټولو میرمنو خو په تیر بیا د خبریالو خوځو په ژوند کې ډیر زیات بدلون راغی. د اکثرو رسنیو دروازې د دوی پر مخ بندې شوې. د ګوتو په شمیري دارو ته چې ورزي هم لګانو ستونزو سره مخ وي. کورنۍ هم خپل لونو ته د پخوا په څیر په ډاډه زړه پر رسنیو کې د کار کول اجازه نشي ورکولی. ځکه له خځو سره د طالبانو د حکومت لخوا چار چلند ګوري. د تیر کال د اګست میاشتې له 15 نیټې را په دې خوا چې کل افغان حکومت سقوط وکړ، لومړی تخلیه په پروګرام کې وروسته بیا له نورو بیلابیلو څخه افغان ښځینه خبریالانو هم د نورو زرګونو افغانانو په څیر هیواد پریښود او کډوالۍ ته مخه کړه. نن په تیر یو کال کې د ژورنالیستو ښځو په ستونزو او دا چې څه ډول د دې ستونزو پر وړاندې مبارزه او مقاومت کوي خبرې کوو. له موږ سره میلمنی دي افغان لیکواله او ژورنالیست آمنه مایار او لیکواله او خبریاله ښکلا شیرزاد. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته سره کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر.
مننه فرشته جان.
مننه د تاسو نه سلامونه تاسو د خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوو.
ډیره زیاته مننه میرمن مایر. که څه هم موږ د تاسو د زده کړو او تجربو په اکله پوهیږو، خو کاوریدونکو ته د خپل تحصیل او دندو په اکله معلومات ورکړي ډیره مهرباني به موي.
زه د ژبې او د ادبیاتو د دری څانګې فارغه یا لسانس یم. اولس کالمو د رسنۍ سره کار کړی دی. اونیزې یا مجلې د مرسال په نوم مدیریت مې درلودو، مدیر مسؤله وم. همداشان په څنګ کې د کلید راډیو ځینو خپرونو چلوونکې په تېره بیا په خاصه توګه د سهار کلید د خپرونې د پښتو برخې پروډیوسره او بیانونکې یا پرزنټره وم. او همداشان د کلید راډیو د لایف پښتو خپرونو نطاقه او د خبری مجلې نطاقه وم. ځینې نورې خپرونې هم وې په کلید راډیو کې، ځکه د کلید میډیا ګروپ په چوکاټ کې چې موږ کار کولو، په هغه کې غږیزې رسنۍ راډیوګانې د ولایتونو په کچه، د مرکز په کچه او مجلې وې چې کلید مجله وه، مرسال مجله وه او سپیده فصل نامه وه چې په دې کې مختلف مضامینو ځای درلودو. او زه چې د مرسال مجله مدیر مسؤول اوم، دای و خزینه مجله وه چې د کورنیو له موضوعاتو او په تېره بیا د ښځو له حقوقو، د ښځو د ستونزو، د ښځو په هکله د تعلیم، د ښځو په هکله د نورو حقوقي مسایلو څخه یې بحث کولو دې مجلې. وروسته د اوولسو کلونو نه کله چې اقتصادي مشکل سره کلید میډیا ګروپ مخامخ شو، نو مجلې وتړل شوې. د یو کال دپاره په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیالې په توګه ما دنده ترسره کړه. وروسته د یو کال نه په دولتي چوکاټ کې، کله چې دوهم بستونه د ښاروالۍ په چوکاټ کې اعلان شول، او دا د لومړي ځل لپاره د ښځینهوو لپاره د معاونیت یا مرستیالۍ بستونه وو. ما هلته د آزاد رقابت له لارې د بستونو ته آزموینه ورکړله، او د پنځلسمې ناحیې د مرستیالې یا معاونې په توګه وټاکل شوم. وروسته د آزاد رقابت څخه کله چې ما کار هلته پیل کړ، یعنی واقعا ما ډیر صادقانه او ډیر زیات کار خلکو ته وکړ، ځکه چې ناحیه یو د خلکو کار دی او په اصطلاح مردمی کار دی، په هغې کې ډیر زیات زیار او زحمت په کار و. بیا دا ټول باعث د دې شول چې زه د پنځلسمې ناحیې د رئیس په توګه وټاکل شم. د وروستۍ دنده مې همدا وه چې متاسفانه د کوم تحول او تغییر له کبله چې راغی په هیواد کې، زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم.
بله، په دې به وروسته خبرې وکړو. ډیره زیاته مننه. په ژوند کې نورې لا زیاتې بریاوې هم درته غواړو. راځو ښکلا جانې شیرزاد ته، تاسو هم راته ووایه چې د زده کړو په هکله، دندې په هکله معلومات راکړئ، لږه وروسته به بیا نورو پوښتنو ته راسو.
ما سیاسي علوم لوستې دي د څلورو کلو لپاره په افغانستان کې، او د دې ترڅنګ تقریبا اوه اته کاله مې له بېلابېلو مختلفو رسنیو سره کار کړی. په لومړیو کې چې کله د رسنیو ډګر ته راغلم، نو ما شمشاد تلویزیون کې تقریبا پنځه کاله سکرین باندې د پښتو خبرونو بیان په توګه کار وکړ. او ځینې سیاسي پروګرامونه نور شوبو سره مې همکاري درلوده، لږه مې مخته وړل. له هغې وروسته بیا زه لاړم بي بي سي سره مې کار شروع شو د رپورټر په حیث باندې. البته ډېری موضوعات مونږ کور کول یا